تر اوسه یو دولتي چارواکی هم د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. د غازی آباد ولسوالۍ یو قومي مشر وایي څو کاله کېږي چې په سیمه کې د برقي ارو په وسیله ځنګلونه پرې کېږي.
زما نوم محمد ابراهیم دوستانه د غازی آباد ولسوالۍ د درین کلي اوسېدونکی. نور ځنګلونه په مطلق ډول وهل شوي دي. په ترکۍ کې اوس موجودن جریان لري ځنګلي وهل کېږي. د چنشو د لارې پخوا به رکش راوستل. په یلګل کې په مجموع کې د آرې ماشینونه تللي دي. تقریبا څوارلس پنځلس ځنګلونو سټې ته مثال آرې لګېدلي دي او ماشینونه آره کوي او پخوا سلیپر راتله اوس د چورسو په نوم باندې شنه ونې وهل کېږي هم هلته آره کېږي.
هغه وایي دوی د ولایت مقام او نورو مسؤلینو سره د ځنګل د وهلو خبره شریکه کړي، خو د دې پر ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي، ځنګل وهونکو او قاچاقونکو سره یو شمیر چارواکي هم شریک شوي دي.
موږ په کراتو مراتو باندې والي صاحب ته مریضه کړې ده، قمندانۍ امنیت هم کړې ده، ولایتي شورا ته هم کړې ده، همدارنګه ریاست امنیت ملي پورې چاریزه هم په لاس کې لرو. زمونږ غوښتنه د دې نه ده چې همدغه یو ځنګل پاتې دی، هر څوک چې پیسې تمویلوونکي دي یا لرګي اره کوي هغه مشخص معلومدار خلک دي، باید هغه دې ونیول شي، قانون منګولو ته وسپاري.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیر هم وایي چې د لرګیو په قاچاق کې چارواکي لاس لري.
زه د لړپولې چارواکي په دې کې شریک دي، خو موږ دغه معلومات کوو چې دغه چارواکي ولسونو ته روښانه کو ورته ویښو او د ولایتي شورا دغه حل ځلې دي چې په راتلونکي کې د دغه قاچاق مخه بند کړو او ونیسو.
هغه وایي که حکومتي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مسله کې د امنیت نشتوالي ستونزه ځان ته بهانه کوي، نو په تور سرک خو ځای ځای امنیتي پوستې او په هغو کې دولتي سرتیري موجود دي، نو بیا ولې په لویو لاریو کې په سلګونو پراته چارتراش نه ویني؟ د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وای کوخخ کوي چې د ځنګل وهلو او قاچاق مخنیوي وکړي او هغه کسان هم معلوم کړي چې په یاد کار کې لاس لري.
د کونړ ولایت ځنګلونه په بیرحمانه توګه د ځنګل د قطع کوونکو او د یو د کاړۍ او قاچاقبرو دخوا قطع کېږي او په غیر قانوني شکل د دې ولایت نه انتقالېږي. طبعا چې په دې لارو تیر شوي دي، نو تناسب و پولیسو هم غفلت کړی وي. په دې کې شک نشته دی چې موږ د ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به د لرګیو د قاچاق مخه نیسو. لله الحمد تر ډېره حده پورې موږ د دې مخه نیولې ده، چې ولې په دې باندې هم سترګې نشو پټولی چې سل په سلو کې د لار مو نه ده بنده کړې. کوشش مو په دې کې ډېر کړی دی.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای قاچاقوړونکي په ډیر مهارت په غټو موټرو کې چارتراش ځای په ځای کوي او همدا وجه ده چې مخه نیولې ستونزمن دي، خو بیا یې هم د ډیرو لرګیو د قاچاقو مخه نیولې ده. دلته ډیر کلونه کېږي چې له کونړ څخه په قانوني او غیر قانوني په یو شکل او بل شکل باید لرګي انتقال شي او څوک چې ترې استفاده کوي باید ترې ګټه واخلي. موږ په دې توانېدلی یو چې له لرګیو بار دوه موټره ونیسو، خو د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه موټر چلوونکي او د لرګیو قاچاقوړونکي په تیښته بریالي شوي دي. خلک وایي که چیرته دولتي چارواکي او په سرکونو پراته امنیتي ځواکونه د لرګیو په قاچاق او انتقال کې شریک نه وي، نو څنګه یو قاچاقوړونکی په دې بریالی کېږي چې له ماڼوګي یا بلې ولسوالۍ څخه له چارتراشو موټرې ډکې کړي یا یې ننګرهار ته ورسوي او یا هم د کونړ په اخیري پوسته کې ونیول شي؟ د یادولو وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ په ځنګلونو د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا برقي ارې لګول شوي چې هر ورځ پرې په سلګونو ونې وهل کېږي، څوک یې په غرونو پاکستان ته اړوي او څوک یې هم په تورو سرکونو تر خپل هدفه رسوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو. کڅ هم په دې ورسته یو کلونو کې د افغان ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبرې غوخو، په لویه کچه د دوی د مفکورو عملی کولو ته ولې لازمه زمينه سازی نه کیږي؟
کله چې پانتون کې وی سکتې ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتوب نوښته سي هغه مراحل تیر سي. په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ پانتون کې جوړیږي.
دوستانو، د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدي به د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع نه وي. څوک باید د دوی لاسنیوی وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړې او که نه؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، له تیرو څو کلونو راهیسې افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې دننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشیني سړی جوړ وي او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي. خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی اغا ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جیمیل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره، د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیلمنده.
دا که چیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامنځته شوی کېدای سي، هغه په هغه اوله یوه میاشت کې په هیواد کې د ګټه اخیستنې لپاره اماده سوی وای، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان سره لري، ډېر بنهد. افغانستان کې دغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو، د انټلیکچوال پراپرټی مسله سي، له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره دغه کومه جایزه سوی د محصل لپاره هغه ما وګټله. د کابل پانتون او نورو علمي مرکزو کې دا ما پرزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوس هغه رسمي مراحل ټول تیر کو. اوس دا باید ګټه اخیستنې ته اماده سي. دې په خاطر دغلته اکاونټ د برېښنې تذکرې په واسطه جوړیږي. خدا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې تر اوسه نه دی وچلی، نو زه بدلیم ورته لرم. یعنې د ګټه اخیستنې لپاره اوس هیڅ خنډ موجود نه ده، خو یوازې دې په خاطر زه تنه یم. دا یو سیستم ده، په زرهاوو په لکونو خلکو د دې څخه ګټه اخلي، نو یو نفر نشي کولی ټول خدمت ورته وړاندې کړي. دا یو ټیم ته ضرورت ده، او بل د مالي امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هیڅ معلوم نه دی، تر اوسه پورې دوی له ما سره کوم نه ویلي چې دا تطبیق وو.
دوستانو، د دې دلمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملی کولو کې مرسته ورسره وشي، نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلی او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د په دې ډول مشخصات تر اوسه موږ په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیزه شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللې سطح په مخ بوځي. یعنې یو موبایل لر هیڅ ضرورت نه ده چې ته لاړ سي چې وکي. مثلا څنګه انتخابات په ورځ ساتي ورای راځي، تغه رای یو سنگل چیس، یعنی یو نفر انتخابولای سي او یو نفر یو ځل رای ورکولای سي. نور دی ورځ تر 15 بجو پورې دا ګراف لوړیږي لازه په لازه پورې. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یو ورځ ورسره نتایج اعلان سي، دغه ورځ 15 جی پور نتایج اعلان دي. تاید منه سیمو کمیسون هر چا خپل لاس کړو. دوی برخه کانکور ده، کانکور دی موبایل لاري، هغه خپل ساحه کینی لوکل ټرافیک سیستم سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دي ار سوال ناراضي، هر سوال وخت لري او هغه سرور ده خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. هیڅ امکان نه لري په ټولو غوښتنې کې دی دوه نفر یو رقم سوال ناراضي. بل څه کله امتحان بغل ځخلاص او هر چا ترې دمر نمبر دی یوړي او د پنځه ته تللی. بل بیړنۍ برخه ده، بیړنۍ برخه کې څلور ډاکټر، پولیس، اطفای، امبولانس، څلور ته په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړیکه نیول دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. خو څه وایي ملګرو، چې ملنګ ته یوه دروازه پوری سل خلاصې. دا غاملوک سهار په څیر د مبتکر او نوښتګرو ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خوخو پوسټونو او په لوړ معاشې د کار کولو وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي پیمان د خپل یوې امریکا میشتې همکاري او د څو رضاکاره ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړی. لا یې تازه د خپلې مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړی دی. ښاغلی پیمان د دغه مرکز په اړه وایي:
موږ د نوښتونو پسې ګرځو. هغه کسان پسې ګرځو چې دوی مثلا اختراعات یې کړي دي. اختراع ته نه په سافټویر بخش کې، نه انجینري بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوی نوښت کړي یا یو نوی لارې پیدا کړي چې هغې څخه کولی سو چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کړو، هغه کسان پسې هم ګرځو. ډېری کسان دي چې ښه مخترعان دي، خو دوی بزنس مینان نه دي. دوی کولی شي چې هر ورځ نوي نوي شیان تاسو ته اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي، دوی نه پوهېږي سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خودکفا شي. کله چې هغه استعدادونه وموندل سول، دوی لپاره هغه منابع او هغه سهولتونه برابر شي چې د دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وشي. زموږ فیسبوک پیج دوی کولی شي چې وموندي شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلورو ویب سایټ لرو www.shatabafghanistan.com. دوی یالته کلر سی کول سی زموږ پروگرام شمه مکمل ولولی، یالته زموږ ایمیل ادرس ته ټلیفون نمبر سره مر سره په تماس کی سی، ان شاء الله بیا غینه بعد موږ سره پوجې سره خبرم کړی وک.
ملګرو د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي. لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول. دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي. د نورو دوو برخو په اړه له ښاغلي پیمان اورو.
دریم دا چې هر څوک یو مفکوره لري، هغه مفکوره د وطن نیسي کولی چې تاسو بازار ته وړاندې کړي، هغه بیا ډیر علمي او مسلکي اړخونه باید وڅېړل شي چې یو بزنس مارل ورڅخه جوړ شي. نو دلته دوی سره موږ مرسته کوو چې څنګه خپل مفکوره ترجمه کړي. هلته چې کله دوی شروع کوي خپل د کار، دوی سره موږ مربیان ټاکو. نوي نوي ځوانان چې راځي، دوی ډیر کم تجربه وي، دوی نه پوهېږي مارکیټ ډیر یو پر چالش ځای دی، دوی نه پوهېږي خطرونو سره څنګه دوی مقابله وکړي. نو ځکه موږ په افغانستان کې هغه سي تکړه تکړه تجاران چې در ټول مشکلات ګاللې دي او پوسی وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي، دغه ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي، هغوی سره کښېني، هغوی ته مشوره ورکړي، عملي مشوره ورکړي چې کوم تیروتنې چې دوی کړي دي د نوي بزنسونه یې ونکړي. څلورم برخه چې زموږ ده، هغه تحقیق او څېړنه په دې لاره کې ده چې موږ باید هغه ناخوالې پیدا کړو چې د تجارتونو د پرمختګ مخه نیولې په افغانستان کې، هغه پیدا کوو، بیا هغه بل هغه موندنې مختلف بین المللي او داخلي ارګانو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تقویه کې کار کوي، هغه سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا شي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچني بزنسو د پاره شي.
ښاغلی پیمان وايي همزولو چې دوی له پوهنتونونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند ځینو دولتي ادارو سره پاړي کوي. ما ویل د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره بستاسې مرسته یوازې مشورتي وي، او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالی مرستې زمینه هم ورته برابره وي. نو د ښاغلي پیمان ځواب و،
ډېرې کسان په افغانستان کې دي چې ډېر پانګې لري په بانکو کې، هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي، په څه کې ډت کپیټل وایي په انګلیسي کې، چې هغه په بانک کې همدغسې پرته وي، خپله شخص ورڅخه ضرورت نه لري، همهلته یې کال په کال درې کاله څلور کاله. نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې داسې داسې کسانو سره هم مالي مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي ساحه کې. اما داسې کسان هم ډېر لرو چې پیسې پیدا کړي، پانګې لري، اما نه پوهېږي چې په کوم لاره یې په کار واچوي، چې دا خلک پوهېږي زه والا ښه کارم لرم، موټرم لرم، کورم لرم، هغه پیسې مالته